Radio.
شنبه د مرغومی اتمه د دسمبر 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. دا خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپرېږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو 2 اونیو کې د طالبانو د 1500 جګپوړي قمندانانو د وژلو ادعا کوي او وایي هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه به له منځه وړو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وایي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي او په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحد د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت یو ویاند وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحد ایالاتونه به له افغانستانه خپل وزرا سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحد ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات وکړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. ښاغلی خوګیاني وویل د غنیخیلو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاڅون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیلو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بله سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شته پاکه شوه.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نه لس کسان چې نیول شوي وو له خوشي کېدو وروسته تېر ماښام ارغنج خوا ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبانو غوښتل چې دا سرتیري له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان، وردوج او درای خشک دا مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لارغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پورې وبس چاودنه شوې ده چې دوه کسان وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هر څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سعودي د حکومت د بیان د هغه څه وضاحت بلل کیږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینه یو شمېر مهم غړي له دندو لرې او نوي څېرې وګمارلې. کارپوهان وایي سعودي په مهمو حکومتي پوستونو د نویو کسانو په ګمارلو سره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کمه کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیې د دې هیواد حکومت ته ورکړې ده. جمال خاشقجي د تېرې اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې ووژل شو. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د سودان په مرکز او یو شمېر نورو ښارونو کې له نږدې دوو اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړې دي. او وروستی خبر دا چې د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی انجلیا جولی وای کېدی شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سي نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجلیا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او کنه وویل هر چېرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجلیا جولی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې له نږدې لیدلې دي. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که به صلح اجر نمیشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترینګلیو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلې ده. صرف
په نړیوالو چاپی خبرونو کې د افغانستان قضیه ته د هند د اندېښنې په اړه اورېدل شي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوې میرمنې سره شخېدلی وو چې وایي پر ماشومانو مې تعلیم وکړ او اوس مې ژوند ډېر ښه سوی.
چې دا بچیان مې شول مینه زه یو اولاد بې تحصیل نه پرېږدم چې خپله مې نه دی ویلی باید چې د اولاد مې ورسه اوس مې شکر یوه لور مې هغه د په برقي تذکیرو کې ده یوه مې په ستره محکمه کې ده زوی مې په مالیاتو کې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره یې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تېرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې ټاکل شوې په راروانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم وشي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمن زوړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی تو مسئله دی، لومړی دا چې د خپلو امنیتی او دفاعی ځواکونو مرګ ژوب لا راکم کړو. دوهم جګړه هغه ځای ته یوسو چیرته چې د وسلوالو رهبری، همغږي او مالی سرچینې دي چې لمن زی وړل شي. او دریم دا چې پر مشرانو یې چې مزاحمت کوي فشار راوړي چې یا له سولې سره یو ځای شي او یا لمن زی وړل شي. خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیرې و نیمه میاشت کې د طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وشلې دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وای افغان هوایي ځواک اکثره عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملات ما کلش مستقلانه در حالات خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملات ما را حمایه میکنن. حتما همانگی چون طبق داره ملی نظامی ما کنگست نماینده از اونا همونگه موجود هستن.
در هوای زواک ما شروعی هر کل چی دویت ارتیا پیدا که گی لمزکنه و سرتی رو سر در همکاره لپاره در کشفی اطلاعات و لمخه در ورزی او هم دشپی عملیات کوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مځکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مځکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوی ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یوه بله غونډه هم جوړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت دې ته اندېښنه وښوده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستانه نیمایي امریکایي سرتیري وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې شکیل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د جرمني یو جګپوړي متقاعد جنرال ویلي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د دوی ټولې هڅې پر دې متمرکزې وي چې له افغانستانه بیا بریتانیا ته خطر پېښ نه شي. جرمی هند دغه څرګندونې د بی بی سي له څلورم چینل راډیو سره په مرکه کې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه به پېښ شي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي وویل له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به هڅه وکړو چې دا مسله یقیني شي چې د بریتانیا واټونه خوندي شي. هند زیاته کړه دا بریتانیا او هم د افغانستان په امنیت پورې تړلې مسله ده. بریتانیا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکا او روس ته په افغانستان کې ډیر سرتیری درلودل او ډیری هم د افغانستان په تر ټولو ناامنه هلمند ولایت کې دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې اوس د بریتانیا 1000 سرتیری شامل دي. تر اوسه 453 بریتانوي سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ شفاهي توګه له افغانستانه د 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر کړی خو تر اوسه پنټاګون په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی. په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری دیره دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر 2 ورځې مخکې ویلي وو چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال جوزف ډنفورد روانه اونۍ د کرسمس د جشن په مناسبت افغانستان ته په وروستي سفر کې چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په همدې بڼه دوام وکړي. هغه سرتیرو ته په وینا کې وویل چې شاوخوا مو ډېر ګونګوسای روان دی خو تاسو نن ورځ هغه ماموریت لرئ چې پرون مو درلود. جوزف ډنفورد امریکایي سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې هر بدلون کې راځي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر به لومړی کس وي چې پرې خبرېږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. جرمني چې په اوس وخت کې له امریکا وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډېر سرتیري لري او شمېر 1300 تنو ته رسیږي هم د امریکا دغه پلان ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني رسنیو د دې هیواد د یو جګپوړي متقاعد جنرال هیرالد کویات په حواله ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. هغه ویلي چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه کم کړي د دې دلیل نشته چې جرمني دې په دې هیواد کې پوځي ماموریت دوام ورکړي. کایات چې له 2000 نه تر 2003 کال پورې د جرمني د پوځ سر مفتش وو د جرمني تاګ شپیګل ورسپانې ته د پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې د شک ځای نه پاتې کیږي چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو خوندیتوب او ملاتړ تضمین نشي دوی دې هلته پوځي حضور ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بریتانیا د حکومت او د جرمني د یو پخواني پوځي چارواکي د اندېښنو په اړه واوریدل. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکوس په یو تازه بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولې دی لیکلي دي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري، او د امریکا دفاع وزارت امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوغو بجې او 15 دقیقې. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالی محمد سالی دغو چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې چې هندوستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب د لیکوال په باور له افغانستانه د نیمایي برخې امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري. په دې وروستیو کې ټرمپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ترتیب کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شای د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندوستان د قونسلګریو امن بل اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي، باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوې ډیلی د ولسمشر ټرمپ په پالیسۍ کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یو عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي، په داسل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کیږي، هندوستان نسی کولای په دې برخه کې بے تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانی هم له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په حواله دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دغه لګښتونه او قربانۍ د امریکا لپاره لږه لاسته راوړنه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر 10 کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنې سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخته ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي، دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې یعنی تر ونیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس په پېښور ته مخکو. د پېښور پوهنتون په پیوټا حال کې تیر ورځ د پاک افغان امن کانفرنس نوی غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرټر میا افتخار حسین وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت ته شاملولو او د طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هم هڅه پکار ده. دغه کانفرنس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال غلام غوث په دې راپور کې راکوي.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو راجوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی دې داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، مینت کوي. دا د هغې د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بله خبره ده چې بای زوی مذاکرات نو تو سړی ما ته کینوه او سړی و ته کینوله. نو که نن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډي نو دا خوشحالی خبر دا او من خوشحالیو چی پاکستان افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت پا دی که شاملی دل پا کار دی زکر چی دی تیر مذاکراتو که شامل نو نو کاغنی نو بیا با مشکلات سیوا کیگی
د باچا خان تعلیمی پاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلې ده. صرف او دې سره د دواړو ملکونو ولسونه د بیروزګاری ښکار شوي دي چې مهم قوتونه ګیر چاپیره چې څومره دي په دې وطنونو کې یعنی دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو دپاره اقدامات اوچت کی دا د هغې په فایده کې ده د دې هیوادونو فایده کې ده.
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور یوې ژبې او ځینې نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینه محبت پکار دی.
لکه په خاوره په ځمکه په ژبه په کلتور سره شریک دی امیزان دی آج سوکم دی بجای دی چې موږ دې ته وګورو چې یاره کم کم شینو وجنه زه د بل نه مختلف یم چې کله هم مشترک شو نو د قتل شروع کړل مینه به زیاتېږي امن به زیاتېږي.
په غونډه کې ګډون کوونکو سوتنو افغان محصلینو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم امینه حیدری دی د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی یم په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو کانفرنسونو جوړولو د دغه ستګ راتګ او د دې په رقم باندې ارتباط اړیکې زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري.
نوم رحیمجان رحمید زو د افغانستان پکتیا ولایت تعلق لرم مودل د پیښور پانتون کې رابطه د برملري کې درس وایم او اختلافات نه دي دا ته مې مس پرسپشن وایي خدای دې وکړي چې پاینده کې همدغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړ شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هڅه لر شي هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي.
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي شو او دا رقم ونډو په جاري ساتلو باندې ټینګار وکړي شو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه د سوری په شمال کې منبج ښار ته د دې هیواد د حکومتي ځواکونو د داخلېدو په وړاندې توند عکس العمل ښودلی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیري منبج ته ورسېدل. روسیا بیا وایي په منبج کې به د سوریې د پوځ موجودیت ګټور ثابت شي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
ترکیه د سوریې منبج ښار ته د حکومتي ځواکونو داخلېدل وغندل او روسیې بیا دا تحول ستایلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سوریې کردان دا حق نه لري چې د دې هیواد له حکومت څخه ملاتړ وغواړي. ترکیه د سوریه د کورد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولی او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې ګواښ کړی و چې د سوریه په شمال کې به د کورد وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. د روسیې حکومت بیا په منبیج ښار کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللی دی. د کرملین وایند دمیتری پیسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیج کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي. د سوریه کورد وسلوالو د سوریه له حکومت نه وغوښتل چې د ترکیه د پوځ د ګواښونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیج ښار ته خپل ځواکونه ولیږي. کردانو دا غوښتنه له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته کړې ده. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې تر دې مخکې په فرانسې هم غږ کړی و چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني دسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریه څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداری ورکړ چې دا ګام به په سوریه کې ایران او روسیه ته بری ورکړي. ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو پلوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې د سوریه شاوخوا 300 سرتیري منبیج ته داخل شوي دي خو د دې لپاره چې لا هم دغلته امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریه عسکر د ښار مرکز ته نه دي داخل شوي.
لنډ خبرونه د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستانه سرتیر وباسي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخابرو منځګړیتوب خوشي شول. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یوه بس چاودنه وشوه چې دوه کسان یې وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمعې له لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. او د هالیوډ فلمي ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیلا جولي وایي کېدی شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شئ. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلی اس ایم ایسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ایم ایسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته وایه.
زه یو امور یم، زه چې واده شوم کنه د ما پلارګان ما خپل پلار اصل نه خوښېده چې لور درس وایي یا تحصیل وکړي یا څه کنه. موږ کې غیرت دی، موږ څنګه د بجلکی درس وایي. زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مشول ما نه، زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپل مې نه دی ویلای باید چې د اولاد مې ورس. اوس مې شکر یو لور مې غدا په برقی تذکیرو کې ده، یو مې پستر محکمه کې ده، زوی مې په مالیات کې ده. د خدای راضی شکر چې اولاد مې تحصیل کرده ده.
تاسو ولې درس نه ویلای؟ ول پلار ته نه ویل چې خوړی
خود داسې و چې د موږ وطن کې رواج نه و.
چیرته اوسېدی؟
پلار مې چې وویل چې نه، موږ خو په ښځو تحصیل نه کوو، درس نه وایو، کنه موږ غیرت دی، موږ ناموس دی کنه. نیکه مې خپل لورانې اچولې وې، د ما خالګانې ټول درس ویلې. زه اول سم کې اچولم، بیا یې وایستلم خپل ترمې. اوس بیا هغه ترمې خپله ښځه یې معلمه ده، لور یې معلمه ده، مګر موږ یې نه پرېښودلو. اوس چې ورته وایم چې تاسو ولې یا وخت موږ نه پوهېدلو ټول شیان.
څومره دې خپله غوښتل چې درس ووایې؟ څومره دې هیلې په زړه کې؟
ډېرې ډېرې. ما خان ویل چې زه تحصیل وکړم، زه به یوه لویه ډاکټره شم، او ډېر مې ارزو هم وه. اوس هغه د ښه دی، شکر اولادونه مې دي، خپله مې چارمان پوره نه شو، دغه د اولادونه مې ارمان پوره کوي ټول. ښه، خواهش.
یعنی هر څومره سخت دی چې وې د اولادونو دپاره د تېرې کې چې درس؟
ډېر ډېر. دی اولاد کې لیورو اجازه نه راکوله، ډیر کور کې به شخړې او جنجالونه کول چې دا کاپیری کیږي او دا کیږي دا غا کیږي. ما ورته لمه پرش کې خیر دی، زه چې ما خپل واک در کړای وو، دی میړه واک می در کړای، دا اولاد واک چاته نه ورکم. زه می اولاد پر شکل چې بیا خو د دې ما خوندم ډیر پامیده او دغه مرسته امراض شو چې نه اولاد می باید چې تحصیل وکا، هیڅ اولاد نه پریږدم. او دی اته میاشتو نه چې ما په کودکستان کې، ځکه کودکستان پرغش مکتب ته لاړم، مکتب کې هم دی لامی شهید کې. نو دی هم دی ځای نه په خپل ولا کې دغه ادارې ته مرغلی وم، ولی اولادونه مېم دغه سره علاقه لري چې دا مور مې دومره ارزو لري، باید چې زه دا شایشم د مور دپاره. سیوا چې ونه لري کار څوک کله ورکوي؟ دا بهترین کار دی چې ښځو دپاره یې جوړ کا، او ډېره په فایده یې هم دی د ټولو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو سمیسونه را رسیدلی دی. صلاح الدین تورکی لیکي افغان دولت د کونړ د مناګي برښنا بند پروژې ته جدي پاملرنه وکړي. د پکتیا ځاځي اریوب نه فضل کریم درویش لیکي زموږ په کلي کې یو زورواکي خلک نه پریږدي چې تذکری واخلي. د پکتیا والي دی دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خادم له هلمند لیکي زما په نظر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر امنیتي وضعیت هیڅ ډول تاثیر نه کوي. نعمت الله خوشحال د کندهار له ناګهان څخه لیکي د امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیت منفي اغیز ونه کړي، ځکه اوس افغان ځواکونه عملیات کوي. یارباچا سالت لخوست لیکی په خوست شار کې د موټرو غنګونه زیاته شوه ده دولت ته پاملرنه ورته وکړي. عبد الواحد مدقیق لیکي د لوګر اطراف ته د برښنا پای راغلي دي خو لا هم برق درک نه لري. یو شمیر نور اوریدونکو بیا د لیکلي دي چې سولې ته خوشبینه دي خو جنو لیکلي دي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي سولې برشي، او جنو نور لیکلي دي چې طالبان دي د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه واخلي. دا خبری مجله مو هم دومره و په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس لطاف سره دی. عباس صاحب خیر راغلی.
تشکر احمد.